تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوې. د دې خبرونې په لومړي نیمای کې به زه بوریوال کاکړ تاسو کوربه یم. په خبرونه کې د یمن ناکراری او د سفندیار ولی خان څرګندونې، د شمالي وزیرستان د مشرانو اندېښنې، په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک ټولګوندیز غونډه او د ځینو نورو رپورټونو تر څنګ اونیز پروګرام د یارانو مشال هم په تکراري توګه خبرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې اسرار العالم مومن دې تاسو ته وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یمن په ناکرارۍ د خبرو لپاره ترکیه ته تللی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندیار ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د یمن په ناکرارۍ کې دې ځان نخ کېلوي. او په کینیا کې وسله والو په یو پوهنتون برید کړی، لږ تر لږه 140 کسان یې وژلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یمن په ناکرارۍ د خبرو لپاره ترکیه ته تللی دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون وایي نن انکرې ته تر روانېدو مخکې نواز شریف وویل اسلام آباد غواړي چې د یمن مسله د خبرو اترو لارې هواره کړل شي. هلته تېر ورځ د بانو چارو وزارت ویاندی تسیم اسلم د 19 خبري غونډې پر مهال وویل د اپریل پر شپږمه به د پارلمان په ګډه غونډه کې پریکړه کیږي چې د یمن په اړه څه تګلاره جوړه کړل شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندیار ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د یمن په ناکرارۍ کې دې ځان نخ کېلوي. تېره ورځ په کراچۍ کې تر یوې خبري غونډې وروسته نوموړي مشال ډوته وویل که پاکستان د افغانستان په څېر د یمن په جګړې کې ځان ښکېل کړو نو تاوان به یې ټول پاکستان ته ورسي.
مونږ د جهاد افغانستان په نوم په یو پردي جنگ کې ورومنډلی شو. د هغې نتیجه پښتون قوم لپاره، د افغان ولس لپاره تر ننه پورې تا غذاب نه خلاص شوه. د یمن هغې کې که ته وګورې نو بنیادي طور یو فریق سعودي عربیا دی او یو فریق ایران. که ته پکې وردانګې د دې دویم فریق دشمن شوې او که دشمن نه شو او تا ته په پوله پروت دی او د بلوچستان چې څه حالات یې زما نه زیات تا ته معلوم دی.
اسپنجر ولی خان زیاته کړه چې د پاکستان واکدارانو ته پکار دی چې د جذباتي پریکړو پر ځای په سلا مشوره فیصله وکړي. د شمالي وزیرستان کډوالو مشران وایي امنیت د حکومت ذمواري ده نو دوی دا دنده نشي ترسره کولی. دا خبره د کډوالو یو شمیر مشرانو تېر ورځ په بنو کې له مشالو سره د خبرو پر مهال وکړه. ملک غلام خان وزیر او وروستۍ حکومتي حکمنامې ته په اشاره وویل که د وزیرستان امنیت یې دوی ته سپاره نو کلی یې ولې ورباندې خالي کول. څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت پر ستنېدونکو کډوالو یو شمېر شرطونه ولګول چې ورته یې د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا سماجي معاهدې نوم ورکړو. د دې تر مخه قبیلې به په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي ذمهواري وي. په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي هیواد یې چمتو دی چې تر خپله وسه د افغانستان د سولې خبرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. تېره ورځ له مشالو سره د خبرو پر مهال نوموړي دا تاثر رد کړو چې ګواکې هیواد یې یوازې د ځنو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي.
We have been saying it time and again that this operation is across the board.
دا عملیات سراسری دی. هر څوک چې وسله لري او په سیمه کې وي هدف ګرځول کیږي. دا خبره ناسمه ده چې پاکستان ګواکې په دې عملیاتو کې کوم فرق قائل ده.
په کابل کې د اسلام آباد استازي برار حسین زیاته کړه چې په افغانستان کې سوله ونه شي نو زیان یې پاکستان ته رسیږي. تحصیل مشال دی خبرونه اوري. اسرائیل د تهران اټومي پروګرام په اړه د تړون پر چوکاټ د ایران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو سلا کېدل خطرناک لوري ته یو ګام بللی دی. نن د اسرائیل حکومتي ویاند مارک راجیو ویلی دی چې د دغه تړون تر شا د ایران یوازنی هدف د اټومي وسلې جوړول دی. نوموړي ویلی دی چې د دې تړون له مخې به نه یوازې د ایران قیمتي اټومي انفراسټرکچر روغ رمټ پاتې شي، بلکې د ایران یو اټومي تنصیب به هم بند نشي. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه د اپریل په دویمه د سویټزرلینډ په لوزان ښار کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د کیدونکې وروستي جامع تړون لپاره پر مهمو پیمانو یا چوکاټ موافقې ته ورسېدل. د امریکا په وینا دغه موافقه به د ایران لخوا د اټومي وسلې جوړولو پر لور ټولې لارې بندې کړي. د یادو دواړو خواوو ترمنځ د چوکاټ موافقې سره به د ایران پر اټومي پروګرام بندیزونه ولګیږي چې په بدل کې به پرې اقتصادي بندیزونه نرم کړل شي. امریکای ولسمشر باراک اوباما له اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ایران اټومي پروګرام محدودولو تړون پر موضوع خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ بیګا وویل اوباما په ټلیفوني خبرو کې نتنیاهو ته وویل له ایران سره شوی تړون په دې اړه د یو پایدار حل چې تر مخه به یې د اټومي وسلو ترلاسه کولو ټول لارې چارې وتړل شي لوري ته د مهم پرمختګ ښکارندوی کوي. بیان وایي اوباما دا هم ویل چې دا پرمختګ د ایران لخوا د ترګری ملاتړ او اسرائیل ته د اروپي خوګواښونو اندېښنې نه ختموي. په کینیا کې مخپټو وسلوالو په پوهنتون برید کړی. لږ تر لږه 140 کسان یې وژلي او زده کوونکي یې یرغمال کړي دي. د کینیا د کونو چارو وزیر جوزف نیکسری وایي پرون د سومالیا له پولیسو سره نږدې په ګریس یا پوهنتون شوي وسلوال برید کې لږ تر لږه 9 کسان جوبل شوي هم دي. د کونو چارو وزیر وایي څلور برید کوونکي وژل شوي خو لا هم د پوهنتون محاصره نه ده ختمه شوې. الشباب او سختیزه ډلې ویلي دغه برید دوی ترسره کړی ځکه چې د کینیا ځواکونه په سومالیا کې د دوی پر ضد جنګیږي. د یادې وسلوالې ډلې د ویان له خولې ویل شوي چې د برید پر مهال یې مسلمانان خوشي کړي، البته ځینې عیسایي مذهبه یې وژلي او نور یې یرغمال کړي دي. او رپورټونه وایي په یمن کې شیا یاغیانو د ادن ولسمشریزه ودانۍ نیولې ده او دا چې یاغیانو د دې ښار نیولو لپاره هڅې توندې کړې دي. تیر ورځ دا پرمختګ پر داسې مهال وشو چې د سعودي عرب په مشرۍ جوړ اطلاف له یوې اونۍ راهیسې پر یمن هوایي بمباري کوي چې د یاغیانو وړاندې تګ مخه ونیسي. کله چې ښکاره شوه چې شهوس یاغیان د ادن نیولو ته نږدې شوي دي نو تېره اونۍ ولسمشر عبدالرب منصور هادي سعودي عرب ته وتښتېد. تر دې مخکې هادي هغه مهال په یاد ښار کې پناه اخیستې وه چې حوثیانو پلازمینه سنا ونیوله. دا تر دې مهال د مشال خبرونه او اوس ورزو رابی اکرم خان ته چې نن د پاکستان د کرنسیو او موسم څه حال دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي او د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یمن پر حالاتو د خبرو اترو لپاره ترکیه ته تللی. د اومنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پاکستان دی ځان د یمن په جګړه کې نشکلوي.
د یمن جنگ چې دی اپردی جنگ د یمن هغه کې کټو وګورین بنیادی طور یو فریق سعودي عربیا دی او یو فریق ایران.
کچیری پاکستان خپل فوجیان یمن ته ولیږي نو د دې بعد ترهګری پر ضد جګړه څه اغیز وی او کنه؟ د امنیتی چارو کارپو وایي
زما په خیال د دې وا اکثر پریوزي چې کوم پاکستان دی او کې دې فوکس کوي چې سره د تر هغه خلاف د غړې باندې آرام دي ملک په سره ګرو باندې او سبایي لاګه کوم.
د شمالي وزیرستان مشران وای امنیت د حکومت ذمہواری ده د دوی نه ده. پښتونخوا ولسی تحریک ویلي په چې د کاشغره تر ګوادر لار به پنجاب اړولو ته پرینشتي.
اوسیدی قدمونه علی او پښتنو لوی بیر بیا پسمانده ساتي نو معلومیږي دا چې د دې نیت د امن لپاره صحیح نه دی.
د دې او جنونو ریپورتونو ترڅنګ د خبرونه په دوه نیمای کې 19 پروګرام د یارانو مشال هم په تکراری توګه اوریدلای شئ. لمشال ریډیو سره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یمن پر ناکرارۍ د خبرو اترو لپاره ترکیه ته تللی دی. نن انکرې ته تر روانېدو وړاندې نواز شریف وویل اسلام آباد غواړي چې د یمن مسله دې د خبرو اترو له لارې هواره کړل سي. د دې په اړه له اسلام آباد د مشال رډیو خبریال ریاض مساخیل رپورټ لري.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي وزیر اعظم نواز شریف د ترکی په یو ورځني سفر نن سهار انکارا ته لاړو چرته چې با نوموړی د ترکی د صدر رجب طیب اردغان او وزیر اعظم احمد داود اوګلو سره ویني او ورسره به د یمن په صورت حال خبرې کوي. ترکی ته د روانېدو نه وړاندې خپل یو بیان کې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د یمن د مسلې پورم نه حل غواړي. بل طرف ته د خارجه دفتر لخوا بیګا جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د تېرې میاشتې په 1.3 نېټه د پاکستان وزیر اعظم او د ترکی د صدر ټلیفون خبرې شوې وې او هغه مال په دې دوره اتفاق شوی و. د وزیر اعظم سره پلاوی کې د کامی سلامتی او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز، د وزیر اعظم خصوصي سلاکار طارق فاطمی او د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری هم شامل دي. د یمن موجوده صورتحال او دغه لړکې د پاکستانی وزیر اعظم د ترکی دورې د اهمیت په اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د بین المللي لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو، نو دوی د پاکستان لخوا براه راست جنگ کې داخلي دوبا په پاکستان بد اغیزې پریوزي. البته دا دوره په یمن کې د حالاتو سمولو لپاره ګټوره ګرځېدی شي. دی وایي
ما خیال دا خبره ده چې یمن کې دنه کم جګړې والا خلک دي، هغه هم قبر تکینولې شي او فریقین دا غي مدد کوي، کا عرب دی او کا عجم دی، هغه دې هم خبر تکینولې شي. نو دې لړکی ماته دا ښکاري چې نواز شریف ترکی دوره کړی دا، ترکی یو باثر اسلامی ملک دے اور بڑے بڑے پیجم پر صورتحال باندې نسبی ہم دے اگی تھا جو اگے سر مشورہ ہم کئی اور کوشش کی اگی سپورٹ ہم خبر ہوتا رہا پارا والی
امکان دے چ د ترکی د دورے رستو وزیر اعظم د نورو اسلامی ملکونو سفر ہم اکڑی. د دے ترسنگ د حالاتو جاج غستو او غور د پارا اولس مشر ممنون حسین د روانه میاشتې پشپګمنېټا د پارلیمان شریک غونډه هم رابللې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اومنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د یمن په ناکرارۍ کې دی ځان نشکلوي. تیر ورځ په کراچۍ کې تر یوې خبري غونډې وروسته نوموړي مشال رېډیو ته وویل چې که پاکستان د افغانستان په څیر د یمن په جګړه کې ځان شکیل کړ نو تاوان به ټول پاکستان ته رسیږي. ظفر کرمی په دې اړه رپورټ لري.
د خبري غونډې وروسته له مشال رېډیو او ځینو نورو پښتو رسنیو سره په خبرو کې اسفندیار ولی خان زیاته کړه پاتیا یمه لسیزه کې د افغانستان په جنگ کې د ځان ښکېل کولو تر ټولو زیات بد اثرات په پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمو پریوتی دي، او که اوس پاکستان د یمن په جنگ کې ځان ښکېل کړي نو د دې بد اثرات به په ټول پاکستان او په تیره بیا په بلوچستان صوبه وشي.
تر کومه چې د سعودي د خاورې خبره ده هغه د هر مسلمان لپاره مقدس ده. د یمن جنگ چې دی اپردي منګه د سن اسی په دهای کې د جهاد افغانستان په نوم په یو پردي جنگ کې ورومنډلې شو. دا غي نتیجه پښتون قوم لپاره، افغان ولس لپاره تر ننه پورې تا غضب نه خلاص شو. کاغه غلطی ته دوباره کې نوراغي نتیجه به ممقره دي چې کومه راغلون به غلطی راغلی و. ته یمن کې کې کته وګورین بنیادی طور یو فریق سعودي عربیا دی او یو فریق ایران. کته پکې وردانګي ته یو فریق د پاره د دې دوه فریق دښمن شو او دښمن نشو. او تا ته په پوله پروت دی او د بلوچستان څخه حالات یې تمانه زیات تا ته معلوم دي که موږ یمن ته ورودنګ ناغي ریاکشن به په بلوچستان کې سکی.
نو موري ویل په پاکستان کې زیات وخت پالیسی ساز چارواکي په جلتۍ کې پریکړه کوي، او د یمن په حواله هم که کومه پریکړه په جلتۍ او جذباتو کې وشوه نو نتیجې به یې د اتیا یمې لسیزې د جنگ د نتیجو په څیر وي.
چې سکیږي خو ټریک ریکارډ داسې دی چې دی اکثر په جذباتو کې فیصلې کوي وروسته په بیا ستومانی. دا به بیا الله ته سوالي چې دا فیصله په جذباتو کې ونی. په کار دا دي چې دا پالیسي چې ده د حکومت د پالیسۍ په ځای دا قومي پالیسي شي. نو قومي پالیسي کېږي باله چې ټول سیاسي جماعتونه او پارلیمنټ دا ټول یو ځای شي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې اسپندیار ولی خان وویل په قبایلي سیمو او په کراچۍ کې د روانو عملیاتو څخه دوی مطمئن دي، خو په دې وروستیو کې د وزیرستان د کډوالو د ستنېدنې په لړ کې دوی په ځینې ټکو تحفظات لري.
آی ډی پیز واپسي شروع شوه، خو دې کې به بنیادی مونږ دا ګورو چې را کوم خلک لاړ شي چې د دې واپس آبادکاري الته په کومه طریقه کېږي په کومه طریقه نه کېږي. او دویم زما چې ټولو کې لوی اعتراض دی ادا دی چې د وزیرستان کوم خلک واپس روان دي هغې ته وایي چې تاسو به نوې حل فلی د پاکستان وفادار ہے. مطلب دا دی چې زمونږ پتا شک دی او ته به نوې حل فلی.
لکاشغره تر گوادره د جوړېدونکو لارې د روډ د بدلونې په اړه د یو سوال په جواب کې اسپندیار ولی خان وویل دوی د دې روډ ته نه بدلون په لړ کې یو شمېر هلې ځلې کړي.
زه خو وایم چې په هغې به زما د ریاکشن د کالاباغ نوم یو قدم و. مونږ پی ای پی سی کړی ده، بیا د پی ایم ایل این نه ورله باقي ټول راغلي دي. ټولو فیصله ده ځکه چې زړه لار چې ده هغه تا ته پته ده چې ڈی آئی خان او ڈی آئی خان نه ژوب او ژوب نه کوټه او د کوټه نه گوادر دی اوس اړی نو چې هغه څونه د صدق مقصد د پاره دا شی جوړېده نو اخو دا و چې د فاټا تر نږدې نږدې دا لار تیر شي چې د فاټا خلکو ته فایده ورسي او هغې ته پکې مزدوره او د دې د اکنامک زون چې کوم جوړ شي په دې کې هغه فاټا والا ته فایده ورسي چې هغې ته فایده نه رسي د چا لپاره چې جوړېږي. یار چې زما بچې پکې د لوږې مري د بله کدې خدای زر ته مړ.
اسفندیار ولی خان وویل دوی هیله مند دي چې حکومت به د دې لارې په روډ کې هیڅ بدلون را نه ولي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان حکومت د یمن نکراری په اړه د پارلمان ګډه غونډه اور بللې ده. تیر ورځ د نواز شریف په مشرۍ کې په سوي غونډه کې پریکړه وشوه چې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه به د رواني میاشتې پر شپږمه نیټه هلته په پاکستان کېږي. هلته په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو سازمانونو پر حکومت غږ کړی دی چې د یمن په جګړه کې ځان ښکیل نه کړي. عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
د سعودي عرب په مشرۍ د یمن پر ضد پوځي ائتلاف کې د شاملېدو یا نه شاملېدو په اړه پاکستان حکومت د پارلمان د ګډې غونډې رابللو فیصله په داسې حال کې کړې چې وار له مخه ځینو ګوندونو په دې جګړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. که څه هم سیاسي ګوندونه او کارپوهان په جګړه کې د نه شکېلېدو ځینې دلایل ورکوي، خو ځینې کارپوهان بیا دا خبره راپورته کوي چې د دې به خپله په پاکستان کې دننه ترګریزه جګړه باندې ناوړه اثر پرېوسي. د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي پاکستان د یمن په جګړه کې شکیل سو نو دا به د دې هیواد د ترګري ضد خپل جنگ ځخه پام پر بل لور واړوي.
حالانکه پاکستان سره فوج کافی دی، زما سره فوج د ویلی شي، او زما په خیال د دې وا اثر پیوزی چې کوم پاکستان دی وختي د فوکس تر دې سره د تر هغه خلاف د غړي باندې آرام دی او
پاکستان او افغانستان هڅه کوي چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د پولي دواړو غاړو فعاله وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. خو په لاهور کې میش د ترګري په چارو د کتاب لیکونکي او څېړنکار عامر رانا دا ویره لري چې د ترګري ضد جنگ ځخه د پام اوړېدو په نتیجه کې به وسلوالو ډلو ته د خپلو فعالیتونو ګړندې کولو موقع په لاس ورسي.
نه دی اغیز به ډیر جدي وي. د افغانستان او پاکستان په شان هیوادونه چې پکې پرتشدد فرقیز عناصر هم موجود دي، نو هغه به له دې څخه ګټه پورته کړي. بل هغو زیاتو پرتشدد ډلو ته به هم مواقع برابر شي چې دا وخت ورته برابرې نه دي، او وار له مخه یې پر ضد دواړه ملکونه په کاروایي کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې کې داعش هم راځي، نو دوی د شته وسلوالو ډلو په لیکو کې ورننوتلی شي.
خو ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې په پاکستان کې شیعه او سنی مسلکه ځینې انتها پسنده ډلې د یمن پر حالاتو سره وېشل سوي دي، نو د دې هیواد په دې جګړه کې د فریق جوړېدو په صورت کې به شایي فرقیزه تاوتریخوالی هم امنیت ته ګواښ رامنځته کړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان کډوال خپلو کلیو کورونو ته ستنوي، خو ورباندې یې د ټولنیز تړون یا سماجي معاهدې په نوم ځینې شرطونه هم لګولې دي چې تر مخه یې قبیلو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت دنده سپارلې ده. خو د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو یو شمېر مشران وایي امنیت د حکومت ذمواري ده، د دوی ذمواري نه ده. سیلا مسود په دې اړه رپورټ لري.
حکومت لگیا دائی دو قطبی وزیرستان کا ڈول کا بالیون خپلو کلیو کورونو تا بیرتا لیش دوی خور سراپ دا کا بالیون زن شرطونا منل ہن ضروری بولی. آیا کا بالیون دا دغو شرطونو کا بلول تا تیار دی او کنا؟ دو قطبی وزیرستان یو مشر نثار علی خان ویائی
حکومت پاکستان امیشتا دے اولا سے نکاتے و شرائط نمائی رو کڑی دو چه آقا دیرا ساخت دو شمالی وزیرستان کا مشر دا کا کشر دا اتمنزائی کومو ایغی تا دے غوڑی دلی دے پرا تیور ندی ځکه چې د حکومت پاکستان سے موریدو د امن د امان ساتلې او دغه سے موریدو یې مشتر تری چې د کشمیر باندې درې قانوني نه لګو کوي چې د دنیا یو داسې ختان نه وي چې هغه په درې قانوني لوند ژوند تر کو.
ملک غلام خان وزیر دغه خبره په دارنګ مخشې بیايي
امن ذمہوار مې پاکستان حکومت دی او سره پاک ارمی ذمہوار دی ویل چې د تمو وزیرستان خالی کړی دی نه ته شي پورا خالی کول چې دای نن مو ته امن نشي روکولای امن د نه زور د پاکستان د حکومت نه در راستلې میز دی او پاسم بیايي دی په سره
ملک نذیر خان زیاتوی چوکمرانو دے دے پلار نک پ زانڈی نے لارا سارا لاڑ شی نوی اگری دے ربند نہ پ خوی اسنا چوتر ری جی
مایدا داسو چا 40 سپسیار دا پلاران یکا دا پمیز ان شاء الله اغا تا میستا یوری نور چا سرم در تا پی خو نو دای وز غمی نو میز وز غمی ودا تا نو دای تا یور شنو میستا یور شن نیر گرو نو پلا پ خوی نو سرا پ خی جی
د قطبی وزیرستان د کبلانو د او اندشنونا میں چھ دی سیمنا دی قومی اسمبلائی نمائندہ محمد نذیر خبر کا آغوی پا دارنگ جواب واقع
واقعی دا خبر دو چھ سائید تو تنها تصاحت بی دی گورنمنت و دی آرمی دا کوشش تا چه دا حالتا دو برا بیا تکلیف نوارشی تو زوخ پل کوشش که خود امیر دی کم مسرون دی نات وزیرستان چه که ما جرگی سستم دا امیر اولما اکرام دی دی امیر ملکون دی امیر مسرون دی انشالا آقا امیر یوا مسورا کی اغی مسورا مطابق امیر دی پولٹیکسی سرا ویسرا دی آرمی سرا دا خبر کی خالتا و تکلیف روی چه خال که پس ضرور وطلای دای دی خپل علاقه نا چه دا خال که خندو خندو خپل خپل علاقه تلور شی داوی دی سرا دی مو عدادو چه چه نقصان شوی آتا دا خپل حق ملاو شی
دی قطبی وزیرستان که بالیانو دا هم وویل چه دی ضرب از پوزی عملیاتو بد تکاولی زباولی یو حکومتی چرواکی مو دی پا نور مشکلات کشه نا اچاوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو بنو
تیر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه د پاکستان حکومت هغې پریکړې پر ضد لوی غونډه وسو چې په ترڅ کې د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره د سوداګرۍ لار پنجاب ته اړول کېږي. په غونډه کې پریکړه وسوه چې دوی به د پاکستان د دې ګام هیڅکله اجازه ورنه کړي. ځلاند یوسفزی رپورټ لري.
پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا را بلل شوې ټولګندیزه غونډه کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو او قبایلي مشرانو د چین کاشغر څخه د پاکستان ګوادر پورې لوی تجارتي لار د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو او د بلوچستان د منځنیو سیمو پر ځای په پنجاب د تیرولو په سختو ټکو کې غندنه وکړه او د وفاقي حکومت دا ګام یې د خیبر پښتونخوا بلوچستان او د قبایلي سیمو اولس سره ښکاره زیاتې وبولو. په غونډه کې د عوامي نېشنل پارټۍ نمائندګي کوونکی میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت په زړه نقشه د کاشغر گوادر لوی تجارتي لار جوړولو د سره اراده هم نه لري.
دا جی بدل شوې نه ختمه شوې ده. دا مرکزی حکومت مونږ سره چلول کوي وایي دې کې زه بدلون نه راولم. نو زمونږ عام سادهګان خلک په دې غلط شي چې بس بدلون خو نه راولي. نو بدلون ځکه نه راولي چې جوړه یې نه. که جوړول نو دا وایي چې دا کرخه د خیر دی دې خوا کم یا دې خوا کم. هغه منصوبه ایک نمبر منصوبه وه، زړه منصوبه وه، هغه نه جوړی او دې سره تړلې دو او تین منصوبه هغه باندې کار شروع کړي. دا پیکج دی او دا طریقاتي پیکج دی. دا ختمول دا د پښتنو معاشي قتل کول دی.
د قومي وطن پارټۍ د قبایلي سیمو مشر اسد افریدی وایي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروستو پاتې سیمې دي او دا چې په دې سیمو کې د امن ټینګښت لپاره معاشي خوشحالۍ ته اړتیا ده کومه چې د پرمختګ پرته نشي کېدی.
زمونږ د وطن ډېر دهشتګردي او د کوم ملیټنسي چې دی ځپلی دی زورلی دی. نو دا په کار ده چې زمونږ د وطن کې اول شروع کړی وای نو دې سره به د خلکو توجه د ترقیاتي کارونو ته راګرځېدلی وای.
ټولګوندیزه غونډه کې ګډون لرونکي د عوامي ورکر پارټۍ مشر فانوس ګجر مشال ریډیو ته وویل چې د کاشغر گوادر لوی تجارتي لارې مخه بدلول هم د پښتون او بلوچ قانونو پر ضد د کېدونکو سازشونو برخه ده.
اگر جاگیردار سرمایدار او د مذهبي پندتانو ګټه چې دا د خلکو په جګړو په جنگ او جدل کې دا څوک چې د امن دشمنان دي د هغه اتحادیان دي او موږ امن غواړو، خوشحالي غواړو، د قومونو ترقی غواړو، ورولي غواړو، د ورولۍ جهان غواړو، د ورولۍ په جهان کې د انسانیت قدر او عزت غواړو. اوس چې دي کم قدمونه عالی کم ګامونه عالی او د پښتنو لوی بیلټ بیا پسمانده ساتي نو معلومیږي دا چې د دې نیت د امن دپاره صحیح نه دی.
ټولګوندیزه غونډې په پای کې یوه کمیټې جوړه کړې چې پکې د سیاسي ګوندونو د نمائندګانو سره سره د مدني ټولنو غړي، قبایلي مشران، زده کوونکي او تاجران شامل دي. دا کمیټه به د قومي سیاسي مشرانو سره د کاشغر گوادر لوی تجارتي لارې د مخې بدلولو په اړه ملاقاتونه کوي او د راتلونکو لپاره به تګلاره ټاکي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاستی. موده مخکې د پاکستان سینټ یو قرارداد منظور کړ چې پکې ویل سوی وو چې پارلمان ته دی د قبایلي سیمو لپاره د قانون جوړونې حق ورکړل سي. په دې پریکړه لیک کې څه وو او تر اوسه منظوري وروسته پرې څه ډول ګامونه اخیستل سوي او څه پرمختګ سوی او کنه، په دې اړه منور شاه رپورټ لري.
د پاکستان په سینټ کې د پیپلز پارټۍ سینیټر فرحت الله بابر د تیر کال په جولای میاشت کې یو قرارداد جمع کړی و چې پکې د آئین د 224 دفعې یا مادې د ختمولو غوښتنه شوې. د دې مادې په ترڅ کې د هیواد پارلیمان دا اختیار نه لري چې د قبایلي سیمو لپاره قانون سازي وکړي. نوموړي د دې قرارداد په حق له مشال ریډیو ته وویل:
موږ دا ویلي دي چې ګوره پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی علاقو دولس نمائندگان دي او سینټ کې هم نمائندگان دي او دا ټول قبایلی نمائندگان خود نور ملک د پاره قانون سازی کوي، لیکن د خپل علاقې د فاټو د پاره قانون سازی نشي کولې ځکه چې سیل مټول پارلیمان قانون سازی نشي کولې. منگ دا ویلی دی چھ دا قرارداد میں پھنسے ورکنے دے دا اختیار دا قبائلی علاقوں کی قانون سازی دا اختیار سکم دے وقت صدر پاکستان سر دے دا دے صدر پاکستان نفاغشت دے شی او دا دے پارلیمان تا ورکنے شی
فرحت اللہ بابر زیاتوی دا دا وقت ضرورت دے چھ قبائلی ولست ټول آئینی حقونه ورکرل شی دا چې په دې قرارداد باندې تر اوسه څومره کار شوی د مومن ایجنسی نه د سینټ غړی هلال رحمان په دې اکلا وای
نو هغه داسې وی چې داسې یو دمخوا قانون سازي خامخا هغه یو پوره لایعمل دی هغه لیږلې ده کمیټي ته سټینډینګ کمیټي د سینټ نو هغې نه پس چې هغه هغې نه منظور شي واپس راشي په هغې باندې چې څومره زمونږ د سینیئر پالیټیشنز دي یا څومره لا میکرز دي هغې باندې مکمل مشاورت کېږي هغې نه پس په هغه ځي نیشنل اسمبلی ته بل پاس شوی دی خو داسې نه دی چې هغه به لا اوس حصه به جوړېږي خو هغه یو مشاورتي هغه کلته لري نو چونکې اوس خو سینټ الیکشن اوس شوی ټولې کمیټې ډیزالو شوي نو دا نوې کمیټې چې جوړي شي هغه به د هغې دوباره د کمیټیانو ممبران جوړي
نوموړی زیاتوي چې دوی په سینټ کې د قبایلي سیمو نمائندګي کوي خو د آئین د 220 وختمه د فعل وجې داسې احساسوي لکه چې لاس یې تړلی وي دې ته په اشاره سره سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی غړی افراسیاب خټک وای په کار دی چې قبایلي ولس هم د هیواد د نورو برخو د اوسیدونکو په شان انساني حقونه ولري
دا تلسم ترمیم چې کله کېدو که نه په هغې کې ماوی نیشنل پارټي دا موقف اختیار کړی و چې دا صدرنه دا اختیار په کار ده چې پارلیمنټ ته راشي او دا بیخي صحیح سمه خبره ده مونږ بیخي د دې حق یو ځکه چې فاتا باندې د 220 مادې لاندې چې کوم اختیار پاکستان سره مملکت سره هغه سمه خبره نه ده دا خو د استعمار د زمانې د نوآبادیاتي دورې یادګار دی چې وایسرای سره به دا اختیار و نو اس کو خبر ده چې یو آزاد ملک کې فاتا سره دی ولې دا سلوک شي لکه چې هغوی پاکستان کې برابر خلک دي هغوی سره دی ولې داسې سپک وکتلی شي کم کوز ورته وکتلی شي
په پیښور آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوم شل نکاتي قامی اکشن پلان تیار کړی په هغې کې هم د قبایلي سیمو د سیاسي اصلاحاتو خبره شامله ده او څېړونکي وایي وخت رارسېدلی چې پارلیمان ته د دې سیمو لپاره د قانون سازۍ حق ورکړل شي
منور شاه اوس تاسو ته رپورټ وړاندې کوو ریوجز خبرې ایجنس وایي چین او پاکستان چې له یو بل سره ګاونډیتوب پالي او له یو بل سره یې مرستې هم کړې دي اوس په پام کې لري چې له یو بل سره د عربونو یا میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه هم وکړي د دې رپورټ لنډیز له نجیبه مې راوړو
رایټرز ایجنس د پاکستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی پاکستان د چین سره یوې موافقې ته نږدې شوی چې تر مخې به د بلیونونو ډالرو په بیه له چین نه د اوبو د لاندې تلونکي بیړۍ یا ابدوزونه واخلي دا به کوم بهرني هیواد ته د چین د وسلو تر ټولو لوی خرڅلاوي رایټرز ایجنس د فاینانشل ټایمز په حواله لیکي چې په دې موافقه په اصولي ډول هوکړه شوې ده او په دې اړه د پاکستان د پارلمان د دفاعي کمیټې په یوه غونډه کې بحث هم شوی دی له پاکستانه په انګریزي ژبه خپرېدونکي ورځپاڼې ډان هم لیکلي چې د چین او پاکستان ترمنځ مذاکرات ډېر پرمختللي حالت ته رسېدلي دي رایټرز ایجنس لیکي پاکستاني او چینایي چارواکو سره د دې خبر د پخلي لپاره د اړیکو نیولو هڅه وشوه خو پاکستاني لوري سره اړیکه ټینګه نه شوه او چینایي لوري په دې موضوع خبرو کولو څخه ډډه وکړه د پاکستان د بحریز واکونو یو پخوانی مشر فاینانشل ټایمز ته ویلي چې دا قرارداد د سلورو نه نیولې تر 500 بلیونو ډالرو پورې ارزښت لري که څه هم دا خبره روښانه نه ده چې پاکستان له چین څخه څه ډول بحري بیړۍ رانیسي خو چین په دې وروستیو کې جوهري او ډیزلي بحري بیړۍ جوړولو لپاره خپل امکانات په کار راوستې دي پاکستان او چین تل د یو بل سره خوږې اړیکې پاللې او د هند او نورو شریکو ګاونډیو هیوادونو په مقابل کې تل د یو بل سره مرسته کړې ده اسلام آباد وایي د چین ولسمشر به روانه میاشت له پاکستان څخه لیدنه کوي خو په خپله بیجینګ هم دومره ویلي چې هغه به په روان کال کې پاکستان ته لاړ شي ډان ورځپاڼې لیکلي یو پاکستاني پلاوی هم د یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي محمد سلیم سیټي په مشرۍ کې چین ته لاړ شي او د بحري بیړیو د اخیستو په اړه به خبرې نهایي کړي د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے ڈال کا اونڈے ہوتا ہوا ہے یا اردو کے شان گھر ہو یا وٹ پائل ہو یا سر باندھے جکم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت او پیښور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه پیښور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت په پښتونخوا کې د مازګر څلور نیم بجې سوی. اسرار عالم مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه وایي د اټومي پروګرام په اړه د جون پر دیرشمه کیدونکي وروستۍ جمعې تړلو لپاره پر مهمو پیمانو یا چوکاټ سلا شوي دي. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشرې فیډریکا موګیرنی تیر ماښام د سویټزرلینډ په لوزان کې د خبري غونډې پر مهال ګډه اعلامیه ولوسته. دوی ویل شوې موافقه د ایران اټومي پروګرام محدودولو په بدل کې پر هغه هیواد د اقتصادي بندیزونو نرمولو په اړه د خبرو لپاره یو فیصله کن ګام دی. د پاکستان وزارت مشرب یمن په ناکراری د خبرو لپاره ترکیې ته تللی دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون وای نن انکرې ته تر روانېدو مخکې نوشریف وویل اسلام آباد غواړي چې د یمن مسله د خبرو اترو لارې هوار کړل شي. هلته تېرو د بنو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم د وریجې خبري غونډې پر مهال وویل د اپریل پر شپږمه به د پارلمان په ګډه غونډه کې پرېکړه کړي چې د یمن په اړه څه تګلاره جوړه کړل شي. د خبر پښتونخوا یو شمېر سیاسي ګوندونو ټولنو قبایلي مشرانو فعالانو او زده کوونکو ویلي دي په هیڅ صورت به پاکستان حکومت اجازت ورنه کړي چې د کاشغر گوادر لار پنجاب ته واړوي. په دې لړ کې تېره شپه پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریکو بلنه لویه غونډه وشوه. د کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وایي هیواد یې چمتو دی چې تر خپله وسه د افغانستان سولې خبرو لپاره سنتیاوي برابرې کړي. تېر ورځ له مشاهدو سره د خبرو پر مهال نوموړي دا تاثر رد کړ چې ګواکې هیواد یې یوازې د ځنو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. په کینیا کې مخ پټو وسلوالو په یو پوهنتون برید کړی. لږ تر لږه یو سل اووه څلوېښت کسان جي وژلي او زده کوونکي یې جرغمال کړي دي. د کینیا د کورنو چارو وزیر وایي پرون د سومالیا له پولیس سره نږدې په ګریز یا پوهنتون شوي وسلوال برید کې لږ تر لږه نه اویا کسان جوړ شوي هم دي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدې. او سم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندار
د یارانو مشال.
قدرمن اوریدونکو د یارانو مشال خبرونه کیته زه نجیب امیر او زما همکار هدایت سلطانی هر کله وایو.
زه هم ګران ملما اوریدونکو ته د زړه کومي سلامونه ورانه کوم.
هدایت ته هم ستړی مشه په پروګرام کې او نن را سره په پروګرام کې ملما ده په جرمنی کې میشت ځوان شاعر چشمان مساخل. دوی د مومندو سره تعلق لري خو اوس ډیر کلونه وشو چې دلته په اروپا کې ژوند کوي. نو چشمان مساخل صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم.
ډیر زیاته مننه منظورو د درناوي را کولو علامه خوشحال آباد او شکرانه.
ما زه هم تاسو ته سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. مساخل صاحب تاسو را سره اوسه په اوریدونکو تاسو هم په خبرونه کې را سره اوسه. خو په سر کې ورزو داود خټک ته چې زمونږ د ګران ملما پاړه تاسو سره لاندې معلومات وړاندې کوي.
چشمان مساخل ځوان پښتون شاعر دی او دلته د اروپا په جرمنی کې لته رسو کلونو راهسي ژوند کوي. چشمان مساخل کلمینوم دی خو دومره مشهور شوی چې خای اوس په ورته خپل هم اصلي نوم یاد نوي. چشمان مساخل په 1901 کال کې د جون په 8 نیټه د مردان په جلالا کې د تورګل بابا کرا نړۍ ته سترګې غړولې. خو دوی اصلا د مومندو ایجنسی میتی سره تړاو لري. چشمان مساخل د جلالا د خوګو اوبو سره لوی شوی نو خای ځکه هم د شاعرۍ ژبه خوګه ده. خو وایي چې د وړوکوالي نه د میډیا شوبیز رادیو او ټلویزیون سره مینه درلودله. چشمان په پښتو ادبیاتو کې د ماسټر ډیګری ترلاسه کړي خو تر دې وړاندې یې د جلالا او تخبایه په سکولونو او کالج کې زده کړې کړي دي. نوموړي د شاعرۍ پیل د ناتونو څخه کړی، خو وروسته یې غزلې، نظمونه او د شاعرۍ نور اصناف هم ولیکل. دی وایي شاعرۍ ته خپل ارواښاد استاد وحید ګل وحید تشویق کړی. چشمان موساخیل په کال 2000 کې ریډیو پاکستان پېښور ته پروګرامونه کړي. وروسته د دوران مجلې د مدیر په توګه یې څو کاله خدمتونه کړي. د دې ترڅنګ پلیټ فارم او جرګه مجلو کې هم کار کړی دی. چشمان موساخیل ایوارډونه هم اخیستي دي. په 2006 کال کې ورته په کراچۍ کې د کم عمره ایډیټر او صحافي ایوارډ ورکړل شو، او په همدې کال کې په قطر کې د میشتو پښتنو یوې ادبي ټولنې هم ورته ایوارډ ورکړل.
داود خټکو چې زمونږ د ګران میلما چشمان موساخیل پاړه اوریدونکو ته معلومات ورکول، او موساخیل صاحب تاسو مو اوریدل.
او جی ډیره ډیره مننه د داود خټک صاحب د دومره مینې او دومره خدمت.
نو چشمان کلونه پخوا پېښور کې د ساحو لیکونکو مرکه وه، هلته کلندر صاحب و، هلته نور لیکوال او شاعرانو تاسو به راتلی، او ډیر د کم عمر ځوان وای، خو هماغه وخت کې هم کلندر صاحب او نورو ملګرو ستاسو د شعر ستاینه کوله. دغه ناستې پاستې تاسو ته څه درکړه؟ ستاسو شعر ته څه درکړه؟
زما خپله تعلق د یوې داسې مذهبي کورنۍ سره دی چې هلته د دیسی ته پتن لګي په څنګ نظر باندې کتلې کېږي، خو پټ په پټه باندې به ما شعر لیکو. زما مشر ورور دیرت ګل سیلاب، هغې هم سکندي شاعري کوله، ما د هغې شاعري به هم کتله، عامه اولسي شاعري به هغوی کوله، او دغه شان زما شوق نور هم سیوا کېدو. او بیا په عملي توګه باندې د میدان ته په 1950 نوي کې راغلم. مختلفو ټولنو ته به میزان رسو، هغه به په درګۍ کې د احمد شاه ساحل صاحب ټولنه وه، هغه به په مردان کې د دوستانو ادبي مرکه وه، او هغه به په پېښور کې د ساحو لیکونکي مرکه وه. هغه جو سټوډنټ هم ما د سکول د کالج، او مطلب یو شوق و او دغه سیز راکي و د شعر و شاعری او د لیک. نو منظور سره د ناستې ولاړې دومره فایده وشوله چې شعر مې هم پېژندو او څه نه څه ګزاره حال شعر لیکلی هم شم.
مساخر صاحب، زه تاسو نه یو پوښتنه لرم، د کوم شاعر شعر تاسو په شاعري کې اغیز کړی؟
ما خو لکه څنګه چې داود خټک صاحب خبره وکړه، زما استاد چې کوم هغه خدای بخښلی وحید ګل وحید صاحب، هغه ما ته هغه د شعر پوهه کړله، ما تشبیهات څه ته وایي، ترکیبات څه ته وایي، روزمره څه ته وایي، محاوره څه ته وایي، په دې معنی زه هغه پوهه کړم. او باقي زه مطلب په ژوندو کې هم او په خدای بخښلو شاعرانو کې هم کوشش مې دا وي چې د هغې شاعري ولولم، او هغې ته میسج کتونکو لپاره پرېښی دی، کوشش وکړم چې په هغې کې که څنګه نوی والی ما نه راځي، نو دغه هم کوم چې نوی والی پکې راولم.
صحیح. چشمان، د ښه شاعر جوړېدو لپاره د استاد او شاعرانو سره ناسته پاسته څومره ضروري ده، د هغوی سره مینه څومره ضروري ده؟
بالکل، داسې خو انسان کې خپل موجود وي د شعر د لیک، خو بیا هم چې تکړه ملګرو سره څوکېږي پاسي، د هغه ذهن ته مختلف قسمه داسې خبرې راشي، کمی چې په دغه محفل کې کېږي، کمی چې دغه ملګرو سره په ناسته ولاړه کې د انسان ذهن ته راځي، نو ښه خبره ده، لکه یو ښه اثر پرېږي او تکړه ملګرو سره ناسته ولاړه.
مساخر صاحب، دا راته وایي چې ستاسو د شعر کتابونه تر اوسه خپره شوي؟
وطن ته مې د خیال سره اراده هم کړې ده، او چې لاړ شم نو کتاب ته مې خیال کېږي چې افسانې چاپ کړم، ځکه چې په پښتو کې د نثر او بیا د ښه نثر ډېر زیات کمی دی. شاعرۍ کتاب هم زما پوره دی، شاعري مې هم برابر ده، افغانی می هم برابر دی، مطلب کتاب نه سیوا هم دی، رپورتاجونه می لیکلی دی، هغه کتاب هم برابر دی، کالمونه یو اخبار کې دی ډیرو ما کې ما کالم لیکو، نو کالمونه کتاب هم برابر دی، یو سفرنامه ده، او په ملګرو می خاطی لیکلی دی، کوم چې پور دی کوم شی یو دغه کتاب هم برابر دی. خو خیال می دا کیږي چې کتاب چاپ کوم نو اول به د نثر چاپ کوم او هغه به د افسانو کتاب چاپ کوم.
چشمان مزاخل صاحب ستاسو شعرونه هم مونږ سره مونږ زنو ملګرو دلته لوستې دي، بلکې ما سره ستاسو سندرې هم شته چې د پښتو ژبې پیژندل شو سندرغاړو ویلې دي، او ستاسو ملګرو سره هم مونږ خبرې کړي. نو خوښه ده نه ده ستاسو یو شعر دی دلته زما همکار په امیر ساحل لوستې دی، دا به په شریکه واورو او بیرته به تاسو ته راشو. نو راځئ ملګرو د چشمان مزاخل صاحب کلام اورو د پامیر ساحل نه.
کمی پیکا پیکا او سپورا زندگی تیر کړه، تنوی بیا می هم سمسورا زندگی تیر کړه، زه خو ژوندۍ په لاره تللی یم واپس پر راشم، بیا دې په څه داسې سرتورا زندگی تیر کړه، د انتظار تر خو دې وخت هم په ځای ودرولو، څه می په زورا 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 زندگی تیر کړه، زه به هم خپلو خوږو باندې پوکړی نه یم، خو ما هم خدای گو چې له اوره زندگی تیر کړه، چشمانه ستا له ژونده هم بوي خواږه وتلی، ما هم په اور د زړه ټکوره زندگی تیر کړه، څه مې په زوره 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 زندگی تیر کړه، څه مې په زوره 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 زندگی تیر کړه.
دا دا پامیر وچ د چشمان صاحب مساخیل شعر تاسو ته وړاندې کوم. او بالکل چشمان مساخیل صاحب ستاسو شعر او د پامیر ساحل غږ خوښ مو شو.
ډیر خوند را تر کو او ډیر زیاته خواري او شرا کړي و، زه خو د ژوند په لارو تلای یم واپس پراشم، بیا دې په صدا سي سرته ور زندگی تیر کړه. ډیر زیاته مننه ساحل صاحب، ډیر زیات خوند یو
کور ودان. او موږ سره په وړاندې ستاسو نور شعرونه هم وي، تاسو نه به لایف شعرونه هم اورو که نوی نو اوس نه ځان تیار کړئ؟
زه بالکل تیار یم.
صحیح در ته وایم، مخکې تاسو خبر وکړه د مشرانو شاعرانو سره د استادو شاعرانو سره د ناستې پاستې، در ته وایي چې یو شاعر لپاره مطالعه څومره ضروري ده، یو ځوان شاعر چې نوی راځي د شاعرۍ میدان ته هغه باید څومره مطالعه وکړي د نورو شاعرانو او د پښتو شاعرۍ یا د نړیوالې شاعرۍ؟
په کار دی چې هغه خو ملګرو سره کینی، تکړه تکړه ملګرو سره کینی، خو شاعرانو ادیبانو لیکوالانو سره کینی او مطالعه وکړي، خو کتابونه ولولي، ځکه چې یو ښه شعر لیکل د کم از کم چې ستا مطالعه دومره وي چې ته په هغه شعر باندې پوهېږي او تا د ښو شاعرانو لیکوالانو شعرونه کتابونه لوستي وي او مطلب تسکري کړي وي، ته په هغې باندې پوهې وي چې شعر وایسه تا، شعر لیکلی څنګه شي او شعر به څنګه لیکمه. نو په کار ده چې لکه مطالعه وشي او د ښو ښو شاعرانو، او بیا تاسو د نړیواله سطح خبره وکړه نو دا خو بیا ډېره زیاته خبره ده، څوک مطلب انګریزي پوهېږي، په روسي پوهېږي، په جرمنۍ پوهېږي، په مختلفو نورو ژبو پوهېږي، د هغې ادب سټډي کې ولولي، د هغې شاعران ولولي، نو دا خو ډېره زیاته ښه خبره ده، او هغه بیا د پښتو په رنګ کې، د خپلې ژبې په رنګ کې، خپلو مینانو ته، خپلو مینهوالو ته، خپل لوستونکو ته پرېږدي، نو زما په خیال د هغه نوم به پاتې پاتې شي.
مستخیل صاحب، تاسو زه پوښتنه وکړم چې تاسو خپله څومره د شعرونو مطالعه کوئ او څومره مطالعه لري کوئ ار د شعر په اړه د نورو شاعرانو؟
ما تاسو ته عرض وکړو چې زه د ورکوټي والي نه، زما دا شوق و، خو زموږ کورنۍ داسې وه چې دې طرف ته څنګه هغوی پوهې نه وو په دې خبره باندې، هغوی یو مذهبي کورنۍ سره زما تعلق دی، نو هغوی ته دا یو ایپ ښکارېده چې ښه ته شعر لیکې، لکه د هغوی په نظر کې دا یو ډېر ایپ ګڼلی کېدو، ګو چې دا یو ډېر ښه اړخ دی، خو بهرحال هغوی ورته ښه نه کتل. او ما به په پټه پټه باندې لکه مطلب کتابونه کتل، هغه ټایم کې کم ټایم کې چې مطلب جمال سنگر یو کتاب وه، خلتا بام یو ولسي شاعري وه، د علي حیدر جوشي سره به زما ناسته ولاړه کېدله، نو چونکې هغې بیا د صوابۍ اسماعیلانه تخبئی کډه راوړل او زما تعلق تخبئی کیو نو زه به روزانه هغه سره کښېناستم پاڅېدم او چونکې هغه یو ولسي شاعر دی د یوسف خان شیربانو د داستان خالق علي حیدر جوشي هغې سره زما ډېره زیاته ناسته ولاړه وه او د هغې په بهترینو شاګردانو کښې زه وم نو دا شان ورو 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 بیا په پنځه نوي کښې وحید صاحب زما ګران مشر خدای بخلی هغه د سم اګست په مناسبت باندې یوه مشاعره را جوړه شوې وه او هغې کښې ما ته د غزل ویلو موقع په لاس باندې را کړی شوله نو په عملي توګه باندې زه
پنځه نوي کښې شاعرۍ ته راغلی ششمان ترا سره اوسه یو اورېدونکی دی دا شېبه د دوی سره خبرې کوو
السلام علیکم نجیب جان
وعلیکم السلام ستړی مشې
تاسو نجیب جان او سپیر عبد خو رنکار ته او شیخ ته د مینه د خلوص ډک ډک سلامونه وایم
ډېره مننه څه پوښتنه لرې
نجیب جان بالکل پوښتنه خو زه دا لرم چې ما دومره ډېر شته په زړه پورې باران ولید چې د باران پاکله یې غزلې یا یو شعر یې کمات ووایي نو به زه ډېر زیات ډېر خوشحاله شم نجیب جان ځکه چې دلته ډېر په زړه پورې باران ووري
ډېره زیاته مننه او کوشش به وکړو که میلمه سره د باران په اړه کوم شعر وي نو تاسو ته به وړاندې کړي خو که نه وي نو د دې نوره شاعري هم ډېره خوږه ده په زړونو خوږه خوږه راوري لکه باران یو اورېدونکی راسره دی بل هم هغوی طرف ته ورځو السلام علیکم
وعلیکم السلام امیر صاحب تا ته او چشمان ته او دا بل کوم نوی همکار مې سلام کوم
وعلیکم السلام
مننه امیر صاحب اول خو دې د همکار ته ډېر ښه راغلاست وایم مشاهد دې کې
مننه تاسو ته هم تاسو اورېدونکو نه چې تاسو همیشه مشال رادیو سره آستی او همیشه خپل مشال رادیو اوري
ډېره مننه هیله کوم چې موږ له ښکلي ښکلي پروګرامونه را اوړې داسې نه وي لکه امیر صاحب چې موږ نه تلی پاوتو پاوتو ځان پټ کړی سلطانی صاحب
نه سلطانی صاحب خو ډېر تکړه دی دا به در سره وي او بس دا خو ژوند دی که نه کله به کارونه هم پکې وي کله به یو نه یي کله به بل نه یي که نه وایي کله به یم کله به نه یم زما یاري په ړنګو مه شمېره مینه
تاشلونګین امیر صاحب یو ټکی ډېر خوند کوي امیر صاحب خوشحاله یم د تا توتي غوندې اواز چې اورم تر د اواز غوندې قربان شم چشمان صاحب نه تپوس کوم امیر صاحب لکه سړی چې جلا وطن شي یا خو نورو سوچو کښې ولاړ شي یا یې پیسو غم شي ور سره یا داسې نور غم یې ور سره یا سړی دین داسې کارو لپاره بار مل شه چې پیسې وګټي زه دنه دا تپوس کوم چې دی ولاړی وطنه ده ولې شاعرۍ ته پام شو چې شاعري یې شروع کړې ده او بل ونه دا تپوس کوم چې د وطن په شاعرۍ کښې او د جلا وطنۍ په شاعرۍ کښې فرق وي که نه وي د وطنۍ په شاعرۍ په هېڅ د بار مل والا شاعري چې کومه یا سړی مسافر یا شاعري پرې پخه وي که نه وي پرې پخه په دې وطن په شاعري باندې
ډېره زیاته مننه بارم خان ښکلې پوښتنې دې وکړلې او مونږ به میلمه نه وکړو ښه ته اوس تا سره خدای پاماني کوو ډېره مننه زمونږ ګران اورېدونکیو بهرام خان چې تل مونږ ته ټلیفون کوي او چشمان د ده تپوس دا و چې وایي مسافرۍ کې په بهر هېوادونو کښې خلک پیسې ګټي او ته کیسې ګټې
ښکلې خبره دې وکړه خو د دې نه مخکې یو ملګري خبره وکړلې وه چې باران ورېږي د باران حوالې سره نو زه به ته یو غزل ووایم کې د باران څه ذکر شوی دی نو اول به د هغه ملګري جواب در کړم بیا به د دې ملګري جواب در کړم
روغه ده روغه ده
ځان ته مې جړلي دي جانان ته مې جړلي دي ځان ته مې جړلي دي جانان ته مې جړلي دي څومره انتها ده خپل ارمان ته مې جړلي دي او څه کوي زما په دیوسۍ پورې خندا کړې یا هم د نیازبینو د چم خان ته مې جړلي دي او دغه ملګري دپاره پکښې دا شعر چې کوم دی چې جانان پاتې شو کوم دی چې ایسار شولو کوم دی چې جانان پاتې شو کوم دی چې ایسار شولو تېر کړه په شېبو شېبو باران ته مې جړلي دي او نن یې کور کښې مور ته وي چې نوره پسې مرمه زه نن یې کور کښې مور ته وي چې نوره پسې مرمه زه دا چې سترګې سرې مې دي چشمان ته مې جړلي دي مننه
د تخلص ته ډېر ښه استعمال کړو
مننه ملګري خبره وکړله چې وطن نه سړی لرې شي نو ګرانه زه په دغه مشرق کښې پیدا شوی یم ګو چې زما په مغرب کښې څلور کاله دلته وشو خو زما په وطن کښې اوس هم بېوسي ده زما په وطن کښې اوس هم جړاګانې دي زما په وطن کښې اوس هم ډېډې نهرې دي زه د دغه وطن پیدا انسان یم او زما په فکر د دغه وطن سیزونه اخلي شوی دی نو زه یو کثر منګرو سره خبره کوم نو چې غزل پر دوی موږ یو تر رنگ پکې وطن دې د غربت وی د بی غشي وی د نهاري خې دی وی د دې سیزونه نو ماته اکثر ملګری وی چې اوس ضرورت کې اوس خطه شینسترګو د خاطرو په وطن کې نو دا خبر ولی نو احساس خاوندې ما وطن کې دغه سیزون ستاره
چشمان صاحب د جرمني ژوند تاسو په شعر سره اغیز کړی ده
ژوند که د جرمني وي او ژوند که د بل کوم هیواد وي خو هغې سره تړلې مسافري وي نو مسافري انسان کې ډېر لوی برداشت پیدا کوي او مسافري چونکې د اوسپنې نیمې چیچل دي نو مسافري انسان ته ډېر څه ښایي نو زما په شاعرۍ کې هم دغه سیزونه تقریبا لیدی شي خو هغې سره ما دا کار کړی دی چې هغه مې د وطن او د مشرق
نو چشمان ستاسو پاره مونږ ستاسو د ملګرو سره غیبت مو کړی کوشش مو کړی چې داغوی نه داسې خبرې راواخلو چې تاسو باندې تنقید وکړي نو خوښه ده نه ستاسو یو ملګری او د پښتو ژبې خوږ ژبې سندرغاړی دی مدثر زمان اغوی سره مونږ
الله دې خیر وکړي خو زه خو دې وېره ولم څهونه وایي اول کله
بس نو دې سره مننه مونږ مخکې دا خبره ریکارډ کړې او دونکو مدثر زمان سره مونږ خبرې کړې چې په خپل هم شاعر هم دی هم دارنګ حسن درغاړي هم دی دا وی خبرې اورو د چشمان پړه
چشمان مساخیل کې ده زه خو بداوې نه کومه چې په موجوده وخت کې دا سي ډیر کم دا سي شو غوښمن چې هغه چشمان مساخیل نه دي دغه دا چشمان مساخیل چې جنګلو چران او هغه زمونږ لپاره څنګه چې یو ډیر ستر او ډیر ښه شاعر دی عمر یې دومره نه دی ډیر ښه لیکوال دی ډیر ښه لیکې کړی دی ما په خپل چې دی دا هغوی یو غزل چې دی ځان ته مې جوړلی دي ځالان ته مې جوړلی دي هغه هم ویلی دی دې نه علاوه د شاعرۍ نه علاوه هغه یو ډیر ښه برداستور هم پاتې شوی دی یو ډیر ښه کوربه هم پاتې شوی دی د الفاظو جادوګر ورته ویلی شم ډیر ښکلي ټکي راغونډی بیا هغوی په مسافرۍ کې دا وی په لیک چې د هر نظر ملويږي تاسو ته مسافر په باره کې چې د وطن سره مینه چې دا خاص کر افغانانو وروڼو سره چې دا وی کومه مینه دا خویند سره کومه مینه دا د ژوند په هر لیک هغه لیک کړی دی نو دا خو اندازه هم سوالی نشو چې کله به خدای وی چې د خپل ژوند لږ مصروفه دی او خو زمونږ ورته انتظار دی زمونږ چې څومره لکه کوم مینوال دي نو مونږ چې زمونږ څومره کېږي مونږ سره کومه کوم په دې سلسله کې دا یو کلامونه راغونډ کړو ځکه چې ډېرو داسې سندرغاړو چې کوم کلامونه ویلي دي او خو مونږ ورته دې نه علاوه چې دی د فیسبوک په لیک باندې فیسبوک په طرف کې دی هغوی چې کوم راځي لیکل لازي هغه مونږ ګورو بلکې مونږ چې خوند اخلو بلکې زه په خپله کې چې کله د راډیو پروګرام کوم نو د چشمان څخه چې کوم شعرونه دي هغه په خپل پروګرام کې زه د هغې شاعري چې دی هم شاملومه او د هغې شعرونه چې دي هغې نه مینوال چې دته خوند اخلي یو ډیر ښه لیکوال دی خو زه دا غواړم او بلکې الله دې وکړي چې دا کتاب راشي او کومه تنده چې دا د خلکو د دوی د مینوالو ذهن چې کومه مېرې دغه تنده یې پرې ماته شي چشمان به چشمان مساخیل به کوم خبر نه زه ډیر زیات متاثر ما هغه چې دی هغه د امن په حق لا د امن په حق لا ویل ډیر زیات دی دا په خپل شیرو کې بار بار وینا کړی دا چې د ټوپک په ځای د قلم استعمال کوي د قلم استعمال وکړي نو تاسو بخښي لکه په خپل چې هغه کوم ذهن لري او مغر انګ دا وی د خپل ذهن مطابق شي د امن د پاره چې ډیر زیات لیکل کړی دی او د غواړي چې په نړۍ کې خاص کر په افغانستان کې په پاکستان کې چې په کوم ځای کې زموږ او خاص کر بیا د پښتنو لپاره چې کوم مسایل د تاریخ قلم پر پکړ دے پاغي لیکل دے چې دا مسائل دی موږ ځان نه ځان د جنگ ادا خبري وګاسو دا نفرت ختم کړو موږ په مینه په محبت ژوند تیر کړو موږ قلم نه کار والو موږ خپل سلمې ته د خپل یو چې د خپل خويند چې د خپل ورور چې د دا تعلیم یافته شي دوی علم حاصل کړي په دغه رقم خدمت په خطر کې سره وکړي شي عادت د دې ټول د تیر خوخ دي زموږ اخو د دې بل عادت دی دا د کلوي کما شوي او د چشمان سره څنګه کله شو را بیت کول غواړي نو چشمان په هر وخت حاضر چشمان کله دا نه دی ویل چې از بیماری ما چشمان کله دا نه دی ویل چې دا د خوب وخت دی یا دا د روکل وخت دی یا دا د کار وخت دی په هر وخت چې دی نو دوی خپل مینوال د پارټي اویلیبلټي ورکړه او دوی چې دی خپل مصروفیت چې
دی هغه طرف ته کړ دی خپل مینوال له وخت ورکړی دا ډیر ښه عادت دی او غلط عادت چې دی داسې هغه په کې لاګون نه دی لیدلی او که دا شوي نو هغه به ورته موږ ګوټه کړو خو الحمدلله الله تعالی چې دی چشمان له ټوله د خوی ښه خصلتونه خوینه ورکړي دي چې هغه به نور خلک چې دي هغوی نه متاثر کېږي.
نو ہدایت تام خبر وور دی دا د چشمان مساخیل یو ملګری او مدثر زمان او د دوی پاره مونږ کوشش وکړو چې غیبت یو کی او تا وور خبره
ډیر خایسته خبره وکړو او په چشمان سره رښتیا چې شاعر دی او ټول ډیر کسان د چشمان سره په د شیرونه اوري او خ علاقه لري چې ووري او شاعری ته ډیر مینا لري.
او بالکل دوی ډیر زیات مینوال دي. نو چشمان ته دوی خبرې واورې دي سب ویل غواړي
مو د سر زمان زمونږ ډیر تکړه ملګری دي او ډیر ښه ملګری دي ډیر ښه سندرغاړی دي. مونږ یو ځای ریډیو کې پاتې شوي یو مونږ پروګرامونه کړي دي او اخیرنۍ ورځ باندې چې کله زما د چونکې ریډیو سره پاتې وم نو دوی زما لپاره پروګرام کړی خصوصا مدثر زمان دي او ټول ملګري راغونډ کړي مانه مخافي پروگرام ریډیو پاکستان دی خبرنا د اف ام 101 نه نشر شوی نو هغه پروگرام او هغه یادونه ټول زما مخې د کی دي او زه په دې ملګرو باندې فخر کوم زه په دې ملګرو باندې ویاړم ډیر ډیر مننه
مننه چشمان
خلکو ته مخې ته کی
چشمان تر سره اوس تاسو یو بل شعر دی زمونږ همکار منور شاه لوستې دی کستا اجازه وي دا به موردونکو ته وړاندې کو بیا به ستا پیغام مور
خوشاله شم
راځي ملګرو منور شاه ته وښه
پنوم ژوندې دی پنوم سا اخلي بیا هم د ژوند په بیاتا اخلي خدایا د زړه زور یې اوبه وبکړې د پښتنونه چرنا اخلي پس ګنامه هر ورځ وجني پس ګنامه هر ورځ وجني پس ګنامه په بیا بیا اخلي راته دغه سوي مزه ورته په خبر خلکو نه خندا اخلي لاس یې چاپې رکړو دایوي چشمانه لاس یې چاپې رکړو دایوي چشمانه تابا لا څنګه څوک لما اخلي پنوم ژوندې دی پنوم سا اخلي بیا هم د ژوند په بیاتا اخلي
منور شاو چې تاسو د چشمان مساخیل کلام ډکلم کولو نو چشمان ډیره زیاته مننه او وخت کم دی که څه پیغام لرئ نو اوریدونکو سره شریکول شي
تاسو ډیر زیات مننه د مشال ریډیو د هدایت سلطانی صاحب او د نجیب عامر ستاسو پرورا چې ما ته مو مقرره کړه او د مختلفو مینوالو سره مخامخ کړم میسج او پیغام زما دغه دی چې مینه وکړئ مینه وشیندئ او مینه په هر لور باندې خوره کړئ. د جنگ جګړو نه هیڅ هم نه جوړیږي د ټوپک او تماچې نه څنګه هم جوړیږي موږ پکې د خلک بیلل اوس جنگ د قلم پکار دی جنگ د ټوپک زما په خیال وطنونه زړونه او انسانان نشي فتح کولی.
ډېره مننه.
موږ چا زړونه ګټو موږ د چا وطنونه ګټو هغه به موږ د قلم هغه به موږ د کمپیوټر هغه به موږ د ساینس هغه به موږ د ټیکنالوژۍ په زور باندې ګټو. نو باید چې پښتانه بس ځان نور وپیژني او ساتین طرف ته راشي هند طرف ته راشي نیمی طرف ته راشي رورولی طرف ته راشي یووالي طرف ته راشي جنگ جګړې پرېږدي.
ډېره مننه چشمان مساخیل صاحب اوریدونکو نه به هم مننه وکړه
الله مساخیل صاحب مننه کوم او له اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې د ټلیفون د لارې برخه واخیستو.
کور مو ودان اوریدونکو له همدې سره نجیب عامر او هدایت سلطانی ته اجازه ورکړي په اخره کې مدثر زمان ته وخت شي چې د چشمان مساخیل د کلام ویل
جڑلی دی جانان تمی جڑلی دی جان تمی جڑلی دی جانان تمی جڑلی دی تمرا انتہا دفل ارمان جڑلی دی جانان کمی جڑلی دی جان کمی جڑلی دی جانان کمی جڑلی دی
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مر ساحل سره اوریدای شي.